انکو السلام علیکم ز سلطان محمد سربریم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلیری په ټکنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه ډیرای برخه اونیز پروګرام د ژوند رنگونو ته بل شوې ده، خو تر هر څه د مخه پام وکړی مهمو خبرونو ته. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو او د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په منځنۍ او جنوبي اسیا کې د ترهګرۍ د ګواښونو کچه په ډراماتیکه بڼه بدله شوې ده. دوی ویلي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګریزو ډلو په پټنځایونو بدل شوی دی، خو طالبان دغه اندېښنې بې اساسه ګڼي او ردوي یې. د افغانستان په اتو ولایتونو کې نن د ورښتونو اټکل شوی دی چې ښایي سیلابونه هم ورسره وي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په یو بیان کې چې په خپله ایکس پاڼه کې خپور کړی ویلي دي چې په نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، پکتیا، خوست او پکتیکا کې نن جمعه د سختو بارانونو اټکل کیږي. د بیان له مخې په دغو اتو ولایتونو کې له 10 تر 15 میلی مترو پورې د ورښتونو وړاندوینه شوې ده. ایرانی او امریکایي سرچینو ویلي دوی د ایران د اتمی پروګرام په حق له خبرو د بیا پایل په هدف یو بل سره په تماس کې دي، خو دواړو لورو د دغو خبرو بیا پایل ته تر اوسه کوم نیټه نه ده ټاکلې. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لویټ تیره شپه خبریالانو ته وویل واشنگتن له ایران او له منځګړو سره په نږدې رابطه کې دی. بل لور ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی ویلي ډیپلوماسي دوام لري او د بیلابیلو چینلونو له لارې اړیکې د ټینګېدو په حال کې دي. دا په داسې حال کې ده چې پر ایران د اسرایلو او امریکا له بریدونو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د جون په 15مه په حال کې د ناټو په سرمشریزه کې وویل واشنگتن به راتلونکې اونۍ له ایران سره بحثونه پیل کړي. د اسرایلو او ایران له جګړې مخکې څو ځله امریکایي او ایرانی مرکچیانو د ایران د اتمی پروګرام پر سر خبرې وکړې، خو کومه مشخصه پایله یې نه درلوده. او پر غزه د اسرایلو په بریدونو کې لتیرو 24 ساعتونو راهیسې 2 کسان وژل شوي او 1,000 نور ټپیان دي. دا خبر د جرمني خبری آژانس د غزې د روغتیا وزارت په حواله نن جمعه خبر کړی دی. خبر کې د فلسطینی سرچینو په حواله راغلی دی چې د غزې د جګړې له پیل راهیسې له 5,500 څخه زیات کسان وژل شوي او له 1,200 څخه زیات نور ټپیان شوي دي. دا جګړه د 2023 کال راهیسې وروسته تر هغه پیل شوه چې حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګر بولي پر اسرایلو غلچکی برید سره 1,200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نورې برمته کړل. د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو بشري ادارو په وار وار غزه کې بشري حالت نازک ښودلی او د جګړې له ښکېلو خواوو یې د اوربند غوښتنه کړې ده. د خبرونو پای
د ژوند رنگونه.
خوږو او درنو اوریدونکو یو ځل بیا سلامونه، ز سلطان محمد سروریم او د ژوند رنگونه د خبرونه د بهروز دلیری په ټکنیکی مرسته وړاندې کیږي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ګکنارو په کرکیلې بندیز لګول شوې دی او په ډیری ولایتونو کې کاروندګر ترې منع کړی دی، خو یو شمیر بزګران وایي وچکالی ده بدیل کښنه لري او که وضعیت همداسې دوام وکړي ممکن بیا د کوکنارو کرته مخه کړي. د ژوند رنگونه په دې خبرونه کې د زراعت پوهنتون پخوانی استاد انجینر مسعود شاه احمدی او زراعتي کارپو انجینر معروف صدیقی دواړه له موږ سره میلمانه دي. درنو اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ خبرونه سره تماس ونیسئ. د موږ د واتس اپ شمیره ده 00 2 0 0 2 0 3 0 8 0 1 1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 00 2 0 0 2 0 3 0 8 0 1 1. د خبرو پیل د انجینر صاحب احمدی سره کوو. احمدی صاحب، بیا هم یو جهان مننه چې موږ ته مو وخت پیرزو کړ.
ډیره
مننه احمدی صاحب. پوښتنه مو له تاسو نه دا ده چې بزګران شکایت کوي، بزګران وایي چې بدیل کښت کې دوی سره مرسته نه ده شوې، وچکالي له بلې خوا ده. امکان لري دوی مجبور سي چې د کوکنارو کرکیله ته بیا مخه کړي. کوم زراعتي بوټي یا کوم ونه امکان لري چې هم د اقتصادي له نظره او هم د کرکیله د سہولت له نظره د دې کوکنارو بدل سي؟ انجینر صاحب احمد مهربان سي. بلې اوري انجینر صاحب احمد زموږ پوښتنه مو واخیسته. فکر کوم تماس سره کمزوري شوې دی. انجینر صاحب صدیقی ته باورسو. انجینر صاحب احمدی ستاسو تماس موږ سره کمزوري دی، غږ مو سم نه راځي. که خپل موقعیت بدل کی کېدای سي وضعیت مو کشي، شبکه قوي سي د نت قطع سو. انجینر صاحب معروف صدیقی با ما هستین؟ موږ سره هستی؟
بله بله دارم صدا شما.
یک جهان ممنون.
بخیر خوب هستین؟
شکر است انجینر صاحب بزرگوار. یک جهان ممنون که با ما وقت ارزانی فرمودین. دیره مننم.
خواهش میکنم یار خوشحال هستیم. امکان خوب هم انشالله.
همه سلام میکن دوست عزیز انجینر صاحب گرامی. انجینر صاحب پشتو ما سوال کردم از انجینر صاحب مسعود شاه احمدی، ایشان تماس
گرفتم گپ شما
گپ گرفتین. شما اگر میتونین پشتو صحبت کنین، اگر نه دری هم خوب است. ما گفتم که در حال
صحبت میکنم روانتر صحبت
باشه. گفتم در حال که کشت کوکنار منع شده در افغانستان، اما دهقانان شکایت دارن، میگن که در قسمت بدیل معیشت با اونا همکاری نشده. میخوایم بدانیم و شما توصیه‌ای برای دهقانان داشته باشیم که کدام نبات یا کدام میوه، کدام درخت میتونه بدیل کوکنار باشه. در هرات سالهای گذشته میگفتن که زعفران میتونه بدیلش باشه. نظر شما بفرمایید انجینر صاحب صدیقی.
با تشکر از سوال خوب شما، بازم مجددا سلام خدمت شما و شنوندای عزیز. عصر همگی بخیر، زنده باشیم. طوری که خود شما در جریان قرار دارین، افغانستان یک کشور زراعتیه که حدودا 75 تا 80 درصد مردم به کشت زراعت اینا مشغول و متاسفانه در سالهای اخیر طوری که شاهد حال هستیم از اثر خشکسالی ها دیاغین ما خیلی متضرر شدن و متاسفانه همچنان از آبهای زیرزمینی استفاده میکنم برای کشتهایی که نباتاتی که آب زیاد نیاز داره. و خود شما میفهمیم که کشت خشخاش هم کشت خیلی خوبی نیست، از نگاه شهری هم مجاز نیست، باید سر از اون کارم نشه و بدیلی به جا از اون یک نبات که نیاز بیو کم باشه مثل زعفران و دیگه نباتات تیپی مثل انقوزه یا هنگ که میگم، اینا میشه که به جا از او استفاده بشه. به خاطر که مثلا اگر ما نبات انقوزه کشت بکنیم یا زعفران کشت بکنیم، اینا از جمله نباتات خود اقتصادیه و مقرون به صرفه هم هسته که میتونیم به حساب با سرمایه کم ما محصول یا مویلد زیادی به دست بیاریم. بنابراین میشه که دیاغین ما این پیام برای اینا داریم که رو بیارم به کشت خود زعفران مثل مثلا خود نبات انقوزه یا هنگ، دیگه نباتاتی که نیاز بینا کمه که هم از نگاه آب و هوا خیلی آب و هوای خوب افغانستان داره که به نبات زعفران خود شما بپنید که به نام طلای سرخ یاد میشه که به نبات بیشتر کشورهای صادر میشه و همچنین نبات انقوزه که حتی میتونیم به هندوستان صادر شده بیشتر صادر میشه و خوشبختانه حال کشتی و ترویج شده به افغانستان به شکل خود خودرو هم میشه و شکل خود آبی هم که میشه. نیاز آبی خیلی کم میتونن این نبات به جای کشت خشخاش استفاده کنن که هم نیاز آبی کمه هم از نگاه اقتصادی خیلی خوب است.
بسیار زیاد تشکر انجینر صاحب گرامی. دو نبات را که شما نام بردین، انقوزه یا هنگ و زعفران، بازارش در داخل افغانستان خوب است؟ من گزارش هایی که به ما میرسه میگن که یکی از تولید کنندگان بسیار خوب در قسمت زعفران هرات است. بازارش در داخل چطور است و در خارج؟ میخوایم بازگرا بشنوه و بفهمن که قیمت اقتصادیش چقدر است.
خود شما می نبات زعفران، نبات زعفران خود یک هست از چند سال به این طرف خوشبختانه در هرات کشت میشه که دو ولسوالی بیشتر کشت میشه، یکی ولسوالی پشتون زرخون و یکی هم ولسوالی قوریان که آب و هوا خیلی مناسبه، آب خاکی خیلی مناسبه برای کشت زعفران. دیگه قبلا که بود پیاز زعفران هم قیمتی بالا بود، حال چون که میفهمیم که بین عرضه و تقاضا یک رابطه معکوسی وجود داره که هرچی عرضه زیاد بشه تقاضا کم میشه، به اساس از او مردم خود دیاقین مخصوصا کشاورزای ما فوکس اینا رو پیاز زعفران بود تا 4-5 سال پیش و زودی نبات در هاروست میکردن یا یک سال دو سال که تیر میشد زعفران استفاده میکردن، فقط پیاز رو با پس میفروختم و حالا چون که پیاز زیاد ارزش خود و قیمت یک کاهش پیدا کرده، حال فوکس یا متمرکز خود سکتور خصوصی تاجرین و همچنان کشاورزا ما دیگه کسب و کارا اینا خود تمرکز اینا رو خود گل یا تار زعفران هسته که تار زعفران خود شما میفهمین که این یک نبات 7 سالیه که به نام طلای سرخ هم مسمایه که به کشورهای زیاد صادر میشه که حتی خود شما میفهمین که از نگاه کیفیت یا کوالیتی در سطح جهان چند نام کشیده. پس بنابراین دیاقین ما میتونن که از این نبات زعفران استفاده کنم، دیگر نباتاتی که نیاز بینا کمه از اینا کشت کنم به جای کشت خشخاش، چون کشت خشخاش که هسته از نگاه دین اسلام هم مجاز میه و دیگه اثرات منفی هم به جامعه ما میگذاره.
بله بله، خیلی جا تشکر انجینر صاحب صدیقی بزرگوار. همکاری تکنیکی میشاره میکنه که شنونده عزیز روی خط هستن. دوست عزیز بفرمایین، خود معرفی کنین، نظر خود یا پرسش که دارین مطرح کنین. میکروفون ستاسو خدمت کردیم، میربانی اوکی. گران اوریدون که دی آزادی رادیو ده دی ژوند رنگونه پروگرام، مایکروفون ستاسو خدمت کدی، خپل پختنه مطرح کی. بله راګی نارازی دی ګران اوریدون کی، اوریدون کی ځان موږ سره وصل نه دی فکر کوم. انجینر صاحب احمدی تاسو دوباره موږ سره اتل صاحب مهربانی است خپل ځان معرفي کوي او خپل کوم ځنه متعلق کني ولې دا خپل سوال مطرح کوي، مهرباني وکي.
قربان سماله د خوشاله که تاسو مې شنه ورو دي خپل هدا کلم به من ولا
څه عبد الاحد اتل صاحب مهرباني است.
قربان سم د مواد مخدر اړوند موجود محترم سرور صاحب.
بله بله بله، د قانون شکایت کوي چې وچکالی ده او دوی د کوکنارو کرکلی منسوي دي او دوی سره باید کومک وسی و امراست دی موږ سره وسی کنه موږ مجبور یو چې بیا ورته مخه کو دغه بوچته.
قربان سم سرور واقعا دغه چې سلطان محمد سرور صاحب له تعریفین کې شکایت کوي چې بلا دې مسلې کو خدا دې خاره کو خار بار بار مخ دې ځوانان بوخت نو تر ولا ګرځو خو څنګه صاحب صاحب مشکلات حل و نو چې مواد مخدر سرور سره محترم باندې دې دغه پرځای باندې وس مثال د خبرې مرته بدلې معاشات نه نړیوال را کړی دې نور دولت را کړی دې پکاتو پکادل ته پهیلمن کې کاروندګر سرور صاحب داوس چې کری کال کې کری نو یا کال کې دی یا ریحان دی یا جواری دی هغه بدبختانه باید داسې وامه کې چې مسئلات ثاني نو تاسو ته بهتره معلومات چې وس خلک مصارف ډیر باندې کې دی یو خو وکالي د دولت پاسه کې اقتصادي ستونزې دي نو سرور صاحب موږ د خپل حکومت څخه غوښتنه ده چې مثال د غزمیر پمبه وته یو نړیوال بازار وګوري چې د غزمیر پمبه مثال جوار دی مثال ریحان دی دغه شانته نړیوال بازار نو وګوري چې د غزمیر حاصلات په شپه باز موږ د لاس څخه مثال خبرې وځي هغه په کم قیمت موږ د لاس څخه وځي موږ بسره پلا کرا جوړي سرور صاحب
مننه. کارپوهان را سره دی انجینر صاحب احمدی او انجینر صاحب صدیقی حقوقی باتمن تاسو او نور بزګران ته سپارښتنه لري. مننه اتل صاحب چې تماس مو نیولې یو جهان مننه. احمدی صاحب تاسو موږ سره وصل شوی بیا؟ احمدی صاحب
بل یو وصل
بس اول خو دغه د اتل صاحب اندښنو ته تاسو څه وایي؟ وای د موږ پومبه دا او جوار دا او ریحان دی وای بازار نه لري او موږ زمات پیوستلې دا سایم تقریبا اباس دی او د کوکنارو د کارکلی وای بدیل معیشت هم څوک نه راکی.
د اتل صاحب دغه خبره بالکل تایید اومد ځکه د افغانستان صادرات ډیر کم دی او موږ هیڅ داسې صادراتي لار ما سیوا د پاکستان نه لرو چې هغه زموږ حاصلات خارجي ممالک ته انتقال شي. نو دا په صورت عموم کې د ټولو بزګرو تجارانو او صنعتکارانو دا غوښتنه ده چې کم صدل ته په افغانستان کې د اصلاحات په شکل اختل کیږي یا هغه په صنعتي شکل تولیدیږي یا صادریږي برابریږي، هغه باید صادر سي. د صادراتو یو اساسي لاره باید ورته معلومه سي او پر دې باید اساسي کار وسي. ولې زیاتره وخت کروندګرو په دې باره کې غوښتنه کړې ده، خو فکر نه کوم چې چا جا اساسي غوښتنه منلې وي یا پر دې کار کړی وي. زه دا سم نه وایم چې دولت په خاص کار نه ورته کړی، دوی به خپلې هلې ځلې کړې وي. ولې تر ټولو غټه اساسي د افغانستان د رسمیت نه پېژندنې ده چې په هغه سره زیاته کچه زموږ صادرات لارې بندې دي او زموږ د وطن څخه کم صنعتي یا تجارتي اموال چې دي هغه نه صادرېږي. نو په زیاته برخه دا ستونزه چې ده په زراعتي برخه کې موجوده ده، او زراعتي حاصلات مو په وطن کې داخل په ډېره ټیټه قیمت سره بازار ته عرضه کېږي یا په ګودامونو کې ذخیره کېږي، چې هغه دوی په دې نیت کله کله په فابریکو یا ګودامونو کې ذخیره کوي چې ممکن بازار به سم شي یا به صادراتي لاره ورته ولچول شي. په بلاخره مجبوره کېږي چې بیرته هغه جنس پر پاکستان خرڅ کړي او د پاکستان د لارې په ډېر ټیټ قیمت اخیستل کېږي، او بیا پاکستان یې په خپل نامه او په خپل امکاناتو هغه پروسسوي، برابروي، په خپل نامه نورو ملکونو ته لیږي. نو زموږ لپاره نور داسې اساسي صادراتي لاره نشته مسوا د پاکستان څخه. نو زه خپل شخصا د دولت څخه او ټولو هغه اماکنو و دولتي اداراتو یا د صنعت او تجارت او داسې چې کم مشران موجود دي، دغه څخه دا غوښتنه کوم چې په دې برخه کې باید اساسي پلټنه وسي، مجلسونه وسي، د بزګر غوښتنې ومنل سي او د هغو څخه پوښتنې وسي چې په کومه لار امکانات ته. او د دې لپاره یوازې پاکستان بدیل نه دی، بلکې ډېر نور ممالک ته چې د هغو سره موږ کولی سو شرابط ولر یا هوایي دهلیز د لارې یا د ترانزیټ د لارې د نورو ملکونو په طریق سره د خپل زراعتي محصولات صادر کړو. نو په دې سره به هم د هېواد اقتصاد ته ډېر اساسي ګټه رسېدلې وي او بزګر به د معیشت سره ګرځېدلې وي. په زمن کې به د بیکاري کچه راټیټه سي او خلک به پر زراعت یو خاص علاقه او مینه پیدا کړي.
ډیره ډیره مننه عملی صاحب، مهربانی استی. تخنیکی همکار می وای چې یو ګران اوریدونکو مو سره په خط کې دی، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. بله،
زه حبیب الله يم د ناوید ولسوالۍ سره تاسو ته تماس کوم. زه د ازادي رادیو او ټول کارکونکو ته سلامونه کوم.
و علیکم سلام.
زما نه کې هلو منی. نو موضوع د تاریخو د بجل فرمای شرطه.
بله مهرباني.
پښتنه مو دا
تاسو خپل سحکل څه کړلی وو، حاصلات مو څنګه وو، پسیمو کې مو اوس کا تریا کرل کی کنه؟
اریا کو د ناوی په ولسوالۍ کې کتن نه کړی کېدل، د شیو زېمه چې بکرلی وو هغه حکومت ما بین زه یوړل. نو موږ غنم کرو، غنم دی، غنم بل پناوي کې بل شي نشته. یو په لزونه خلکو کړلې دي اندوانو، خو هغه ولاړ بازار یې نشته، خلک دغه شي خالي وته کښې نشته. او بل غنم موږ ته خپله چې موږ کړلې دي، موږ حساب ورته وکړې په درې نیم سوه خپله غنم موږ ته پرېوته. یوه ډی پي امبار موږ په 10,000 کالدای ده رانیسو، سپین په 5,500 رانیسو. هغه چې حساب ورته وکړې پر جلي باندې زموږ ته سو امبار غواړي، موږ ته 500 روپۍ لا نه پاتېږي، 500 روپۍ له والله سره پاتېږي. د مسلمانۍ خبره مې دا درته وکړه، د افغانستان خلک دا رقم سره ستړي دي. غریبان خلک دي، نه زموږ اواز څوک اوري، نه زموږ بغارې څوک اوري، نه یوه لار کوي، نه نړیوال اوري، نه کفر اوري، نه والله کې اسلام اوري.
حبیب الله صاحب، څو بچیان دي دی کور کې؟ څومره سرخیل خانه ده؟
زما لس اولادونه دي، لس مې زامن دي.
نام یې خدا.
او 15 میلیون دي. نو دا چې
لازمن پینځه
او کوښنه مې دي، نور یې ژوند مې دي، تقریبا 22 کاسه تقریبا رسیدو.
زمن دي کار کوي، څه کار کوي؟ وګورم کار کې لکه زراعت کې اخته دي کنه؟
دلته خو کار نشته محترمه، کار پر دنیا د لسر په ولا کسته. چې دلته دې څوک روزانه و کې د خدای برمانه و چې موږ یې روزانه پیدا کېدلې موږ یې کار پیدا کېدلې موږ نه کار ورو خاص د غمځ کې تناشت یو غمځ کې د غره کم د چې موږ ته شي نه جوړي د یال غلاله ولا کرے جوړي د خلک بر مجبور دي د نړیوال د شل کله موږ ته د خبرې کې چې موږ کومک تسر کو کومه کې دغه چې دی چې یو چاته موري چې یو بوجام باري یو بوجي توري اسپيني یو بوجي وړو سره ای په دغه بار زموږ اقتصاد نو سره سمېږي دا رقم نه نړیوال موږ سره مرسته نه کوي موږ خطا استلې د شل کله یو لا لا ولا کر سره کوي
حبیب الله صاحب تا ویل چې غنم دې کرلیو دې غنم ترڅنګ دې نور څه کرلیو میوه چې شو کنه پالیس دې دلوده کنه صح کال
دغه پالیس می درلودي پالیس خو دنه وبو سره شبلاړي را سشل شو ګرځېزه او غنم می لا دغه رقم و چې
د چې پالیسو
دغه رقم
د خربوزو پالیسو کدي
دوه بادرنګو د بینګو پالیس
ها 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 ها
د اندوانو پالیس می نو د بادرنګو او د بینډي پالیس می وو
ها د تاسو کلی کې اکثر د خانان د تاسو گاونډیان چي دي اوغه ممدا غنم او پالیسونه د ترکاری لري ک نور څلري زرا مرنی مرنی نست مرنی مثلا ونی نور میوی
کمی دی کمی دی دا شی یو ځای مای ک یو باغ ماری یا درخت مخته دلته ټول زرات شدی د غنم دی یا خلک د پالیزونو دین دوانو کری بل شی دلته نسته بس دا غنم او سوزبر چې مودي جواری دی نو اصلا زیات خلک دا پومبه ور سره کری شی اوس خو موږ د وچکلی دی او بدون نه لرو البته مو اقتصاد سره کمزوري دي په پښتو مو اس نه رسیدي د امبارو د خواسه دواوي یو بوتل دوا مست په شپږ زره کلداري راکې یا په 15 زره کلداري راکې هغه زموږ واسکار نه پرتي
حبیب الله صاحب ته موږ سره پات سه په خط کې ټلیفون دې ما قطع کوا انجنیر صاحب احمدی را سره دی د زراعت پوهنتون په خانه استاد او زراعتي کارپو اوغي به تاسو ته توصيه ولري انجنیر صاحب احمدی حبیب الله صاحب له هلمند له ګرمسره تماس نیولې دی مشکلات تاسو واوریدل دوی ویلې چې چې کاری ډېر ورته ګران تمامېږي ګټه نشي تر اخیستای څه توصيه ورته لري انجنیر صاحب احمدی حبیب الله صاحب ته
دا حبیب الله ورور خبرې یوازې دا د دمسکل نه دی بلکې په ټول افغانستان کې دغه ستونزه موجوده ده او موږ په وار وار د دې سپارښتنه کړې ده چې تاسو د مسلکي کسانو سره اړیکه جوړ کړئ او داسې کسان پیدا کړئ چې هغه په مسلکي ماهر وي او هغه تاسو داسې مشورې درکړي چې تاسو دغه ستونزه حل سپارښتنه سره زه یو ښه مثال د لیپا کندهار کې درکوم زه د واتس اپ تلاره تقریبا د نیم افغانستان سره د کندهار څخه پاړیکه کیم چې هر څوک په زراعتي بش کې سنځ ولري یا دغه سده حاصلاتو کچه هم ټټي او د حاصلاتو عاید ډیر کم وي او دی سر رسیږي یعنی کم مصارف شي کړي عاید هم د مصارف سره یو رقم برابر شي نو دی ته هیڅ شي نه پاتېږي نو غواړم چې داسې مسلکي مشورې ورکوو په لومړي سر کې د کښت په شروع کې موږ دې ته ځینې سپارښتنې کوو چې په هغه سره د دې مصارف کم شي په ځمن کې حاصلات زیاتې شي او عاید هم سره زیاتې شي زه یو لږ مثال درکوم خپل حبیب الله ورور د ډی پی کوټ شکایت وکړي په وار وار موږ کروندګرو ته ویل چې تاسو نور ډی پی کوټ په زیات اندازه مه کاروئ ځکه ډی پی کوټ چې دی اغه د مصارف ترڅنګ ستونزې هم زیاتې زیږي او په افغانستان کې اوس ډی پی کوټ چې دی هغه ټول د یو اکیډیا پر اساس کاریږي او بدبختانه ستونزې زیاتې دي او دلته زیاتره کروندګر د جېڅه چشا سلات لا سره وړي ولې ستونزې زیاتور ته پیدا کیږي موږ په خبره په مسلکي توګه پر یو جریب ځکه باندې د 2000 افغاني خنیوالې تر 3000 افغاني تر له هم کروندګر د ډی پی کوډ مصارف کوي چې دا ډېر په لوړه کچه مصارف دي چې د خپل پاتلات سره د غایت د 30 نه سره وړلای او ګټ نه سره رسیدلی اوس په تیر خبرونه کې ما د ان پی کا یا د ونه وکړ اوس بیا غوایم چې اوس نړۍ مختتللې ده هغه خبره هم نشته چې د نړۍ د نور ملکونو څخه مشته امکانات نشته یا شي نه رسیږي اوس کم څه په امریکا کاناډا او جرمني او ترکیه په ارزای کې پیدا کیږي هغه په افغانستان کې هتا پیدا کیدلی شي کو صرف دا غ سره پوها او معلومات مهم دي څو کې ولري اوس انتقاده مش پر یو جری باندې د 400 شپېتا افغانو کو درکو یعنی دا انتقا کو چې دی د 450 افغانو پر یو جریب مصرفیږي چې د دلته په دغه ځای کې 2000 تر 2500 افغانۍ بچت کیږي. دغه بچت کله چې دی وکی هلته چې دی حاصلات واخلي د حاصلاتو باندې 2500 اضافه کیږي یا 2000 اضافه کیږي. کاغه ډیر اضافه نه سي 1500 افغانۍ خو اضافه کیږي. دا چې پر فی جریب دته 1500 افغانۍ اضافه سي دا خپل د عاید دی. نو په زیاته کچه ستونزې چې دي هغه غیر مسلکیتوب دی. د دې خوار نه بده یی ځکه په ډیرو ځایو کې اوس مثلا ما یو نفرته توصیه وکړله هغه اتیا جریبه غنم کرله د لیه په کندهار کې د میدان یوایي پر مخامخ د دامان په علاقه کې غنم کرله. ډېره غټه باغداري ده هلته اووه بزګر پر ولاړ دي. اووه ته اووه دانې کورونه ور جوړ کړي دي او دی خپل عمر سره ستړی یې. نو د زما څخه د مسلکي کرنې غوښتنه وکړله. ما ټوله د کرنې توصیه ورته وکړله او په لومړي ځل مې د 100,000 افغانو د کور د استعمال څخه دی راوګرځوي. په 65,000 افغانۍ مې د دې ټوله مشکل ور حل کړ. یعنی 100,000 افغانۍ او 65,000 چې سره مقایسه کړي تقریبا 100,000 400,000 داسې د بچت په اول سر کې وسو. دغه پیسې دی کولای شي چې بیرته مثلا دغه پیسې لکه پرایه چې اضافه سوال یو دی دغه ښه اساسي ګټه ترلاسه کولای شي. اوس تش کال یو طبیعي آفات موجود و. دغه ترڅنګ اقتصادي ستونزې هم موجود دي. د اوبو کمښت هم موجود دي. مختلف نور ستونزې دي چې هغه د بزګرو دغه ستونزې زیاتې کړي دي او د دې پر حاصلات ډېر منفي مثبت اثر کړی دی. چې هغه منفي اثر کړی دی چې مثلا د دې حاصلات ډېر کم شوي دي. مثلا یو څوک د 15 منه غنم څخه ګرسره 15 خورواره غنم اخلي ولی مخکې 12 خورواره 12 نیم خورواره غنم اخستله چې درنیمایي لا ډېر کم شوي دي. نو موږ دې ته تل دا وایي چې تاسو د مسلکي کسانو سره لښته اړیکه پیدا کړئ. کوشش وکړئ چې دوغو سره په اړیکه کې پاتې شئ. حتمن به تاسو ته ګټه درسیږي. کنی سر د نن ورځ څخه دا د زما شماره ز ټول به کروندګرو ته په عامه توګه وایم چې 0 4 1 0 8 4 4 ما د واتس اپ شماره ده. خدای دې وکړي چې د افغانستان په یو لیر پرته ولسوالۍ کې نه خدای دې وکړي چې په امریکا کې نه چې په هر ځای کې زراعتي ستونزه ولري زه د خدای لپاره په سبیل الله تاسو ته خدمت کوم. دا یوازې اوس نه بلکې د نو کال رئیس زه د واتس اپ خدمات لرم چې ان ما د ورځې 1200 میسجوم جواب کړی دی. اوس هم پیلن دا غره کم کار دی. نو دغه د دې هغه اساسي طریقه ده. او بل دا د اوبو کمښت دی یاد کی ګوره د پالیس کرلې دی د څونه مصارف کیږي په لمزه کې کول به کوي د بزګر د لاس مزوري د چاغه دغه په بلچه باندې دغه جوې جوړي ورته د اوبو لارې جوړي دغه ترڅنګ تخمونه ورته رانی سي کودونه ور کوي او به مصرفوي وخت ځای کیږي تر هغه سر ډیره د دې پالیس ختمي جدا د اوبو کمښت دی. د اوبو د کمښت څنګه پټوله نړي کې د افغانستان په ډیر چټک توګه د دغه ستونزو سره په اساسي توګه مخسته چې یعنی په نور نړۍ کې 2% مشکل په افغانستان کې باندې 90% د مشکل زیاتېږي. ځکه بدبختي دا ده چې په کښتونه کې یوازې غټ برمی دي او د غټ برمو څخه بیخي زیاتې اوبه د ځمکې د شکم څخه راخېږي چې هغه د ځمکې واټر چیبل یا د اوبو ساته چې دا ورځ تر بلې کښته کېږي. برمی اوس په سیالي وال کېږي د 40 متر پر ځای 100 متر وال کېږي د 100 متر پر ځای 100 وال کېږي د 100 پر ځای حتی ما اورېدلې چې په شولې کوټو لسوالۍ کې 300 متر برمه وال کېږي. نو دا څه ستونزې موجوده دي. د دې د ډریپ اریګیشن څخه کار واخلي په اوله پلا په یو جریب کې 8000 تر 10000 افغانۍ مصرف کېږي. خو زه باورې یم چې دې به ډېر حاصلات ولري.
مننه مننه انجنیر صاحب احمدی. همکار میرا توای چې یو ګران اوریدونکو را سره په تماس کې دی په خط کې دی له پاکستان یې تماس نیولې دی.
مننه
مننه حبیب الله خان. مهرباني وکړئ مایکروفون به خدمت کې دی. ژوند رنگونه خبرونه له ازادي رادیو.
السلام علیکم محترم نوریاس نوری صاحب.
نوریاس نوری نیم سلطان محمد سرور یم. نوریاس نوری دی ما همکار دی. ته خپل ځان راو پیژنه ګران اوریدونکو.
بالکل سلطان
محمد
سرور
صاحب پیژندې کشمیر خان زرمولوال صاحب. مهرباني.
نو بس کله خو داسې غلطي کېږي نو تاسو موږ بخښئ.
الله دې وبخښي فرق نه کوي. ټوک مې درسره کولې.
نور همکاران خو خدي ان شاء الله
ټول خدي. خبرونه زراعتي خبرونه ده د کرنې مبارک غږیږو مهرباني وکړئ.
تاسو کړی نه دا او د زراعت مبارک نو د زراعت مبارک خو زراعت خو ده سلطان محمد سرور صاحب یقین دی چې دا زراعت لپاره اوبه چې دي ډېرې مهمې دي ځکه زراعت څه ده اوبه باندې پایښت کوي یا په ورس باندې نو اکثر دوی کښېر په اوبه ډېرې زیاتې اوبه مثلا بیا دې خرڅ شي چې یا مثلا سا یې ډېرې اوبه ولري یا دا برمې وي نو هغلته څومره ډېرې اوبه وي هلته سلطان محمد سرور صاحب حاصلات چې دي ښه حاصلات سړی ترلاسه کولی شي. یعنی زراعت چې ده
زرمالوال صاحب حاجی صاحب ته خو پاکستان کې په اریپور کې الته د زمکو حالت څنګه دلته برمی دي کنه الته اوبو به ډیر وي څنګه
دلته خو ډیر اوبو دي یو خو د تبدیلی بند د تغم ډیر اوبو لري او بل برمی هم څه اوس دلته د بورینګونه دلته وايي مثلا دغه اکثره خلک استعمالوي او لنی کمرغه افغان کډوال هم د سې دي کور کې دی چې ویلې دا برمی ګورې کړي چې مطلب مشکل هم ستا او مشکل ستا هم نه باز دې چې
وطن کې
سلطان محمد سرور
و زرمالوال سي وطن کې زما کده سا کلم کړلې شیم پی کړلې و
نو دمه خو خسته په پکتیا ولایت زرمه کې لوښالې چې ما یو ورور وشي دي هغه زما کده روم ځالته زما ک باندې هرڅه غنم کړی
خبر دی او خبر دی ترافیست حاصلات څنګه وسکل څنګه دی
نو حاصلات یې خو دا چې وبو ډیر دی وبو ډیر دی وبو چې یې راځي ورته وبو هغه زما کې دی او هغه زراعت دا هغه یعنی ډیر ګټه کوي یعنی زه معلومات کوم
مننه حاجی صاحب مننه دل دینه چې تماس ونیولې وو درنو میلمنو ګرانو اوریدونکو له هلمند هم موږ ته د بزګرانو نمائندګۍ یو پیغام را لګلې دی هغه بو وورو او بیا به د میلمنو نظر پر واخلو.
تاسو د ازادي درنو کارکونکو اوریدونکو ته زه جدیر مولي صاحب د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ د ګرنش میر بزګرانو فنمائندګۍ کې تاسو سره پلین کیم او سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ به یاسي. زموږ ارزو دا و چې په افغانستان کې د کوکنارو کرل د بدیلې نشټوالې لامله بیا خلک کوکنارو ته مخ کوي. نو هغه وایي کوکنار د اسلامي امارت لراته غوړسته مکمل بن سیوي دي خو د وچکالۍ لامله زموږ کرنیز حاصلات کم سیوي دي. همدارنګه د امریکا له لوري پر هیواد غیر قانوني فشارونه روان دي. په افغانستان کې هغه څه چې نړیوال غواړي لکه د کوکنارو او کښت نه کرل نوري خطرناک ستونزې چې چاته خطر لري اوس هغه په ټپه ولاړ دي او افغانستان الحمدلله مکمل یو د امن ځای دی. خلک د خپل آزادانه ژوند لپاره هڅه کوي. نو د کوکنارو نکرل اوس هم د ستونزو یو لامل دی خو زیاتره علتونه وچکالی نړیوال فشارونه او د بدلی کرنی نشټوالی دی. نو خدای پاک دې وکړي چې زموږ راپور تاسو ته او تاسو کارکونکو ته ورسیږي او زموږ راپور د خپل اوریدونکو سره شریک کړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
صدیقی صاحب پیام آقای مولی صاحب جدیر شنیدن از هلمند گفتن که بعضی از عوامل یادآور شدن که چرا بعضی دهقان مجبورن به کشک کوکنار رو آورن و خواسته داشتن که مثل همه دهقانان دیگر خواستار بدیل معیشت بودن و کشت بدیل. چه توصیه میتونین برشان داشته باشین صدیقی صاحب مهربان؟
خدمت جناب ولی صاحب و تمام شنوندگان عزیز خودمون میفهمیم که کشت خشخاش کشت خوب و مناسب امنی با افغانستان و از نگاه خود چی هم که هست مغرور به صرفه امنیه و طوری که قبلا هم گفتم این کشت که هست خود برای ساعت انسان هم مزیره که از نگاه صحی انسان ها متضرر میشه و همچنین کشت مجاز امنیه. به خاطر از کشت بدیل باید ما دهقانان ما انتخاب کنن و کشت کنن بخاطر چون که میفهمیم که کشور ما یک کشور زراعتیه
و دیاقین باید از مشوره و رهنمود های متخصصین بخش زراعت استفاده کنم و کشت بدیل به جای کشت خشخاش استفاده کنم، چون خود شما می فهمیم اگر زعفران کشت بکنم یا نباتات طبی که است مثل هن یا الغوزه که گفتم، دیگه نباتات ریحانه مثل نباتات مثل کندل و اینا به جای کشت خشخاش کشت بشه، نبات بدیلی باشه، خیلی بهتر است. چون که خود شما می فهمیم که زعفران هم نیاز آبی و کمه و همچنین خود آن غوزه یا هنگ هست که خوشبختانه از چند سال به این طرف کشتی و ترویج شده به افغانستان، که همچنینی به شکل طبیعی و یا خودرو و هم به شکل خود آبی کشت میشه و از نگاه اقتصادی خیلی خوب، یک نبات اقتصادیه که نیاز آبی و کمه، خود شما میفهمین که خشکسالیه و نیاز آبی و کمه، بنابراین میشه که به جای کشت خشخاش از این کشتا استفاده بکنن تا یک زراعت خود خوبی داشته باشیم، از زراعت انوی و زراعت مدرن یا زراعت پیشرفته ما تبدیل بشیم و استفاده از خود تخمای شده و روش های آبیاری و مبارزه با آفات و امراض اینا از مشورای خود متخصصین بخش را استفاده کنم تا باشه که زراعت ما خوب بشه. در واقع خود شما می فهمین که اگر زراعت خوب بشه اقتصاد مردم خوب میشه، وقتی اقتصاد خوب بشه خام خواد اگر مشکلات و چالش ها از سطح کشور ما کم میشه. بنابراین من توصیم اینه که برای دیاقین که از آبهای زیرزمینی هم خیلی استفاده نکنم. اگر خود چما میفهم اگر چند سال دیگه امیت خوشسلیا ادامه پیدا کنه، آبهای زیرزمینی از طریق نصب سولرها اینا خیلی استفاده بیرحمانه میشه و ما باز شاید کمبود خیلی آب میشیم و دیگه مشکلات و چالش ها زیاد میشه، حتی آب برای آب خوردن هم باز با مشکل مواجه خواهد شدیم. و توصیه اینه که به جای کشت هایی که نبات که نیاز آبین زیاده، از کشت های مثل نباتات که مقایم به خشکه و نیاز آبین کم است از استفاده بکنم تا باشه یک زراعت خوب خوش میکانیزی داشته باشیم.
بسیار زیاد تشکر انجینر صاحب صدیقی. پیشتر انجینر صاحب احمدی هم توصیه داشتن به آقای حبیب الله که از هلمند تماس گرفته بودن. یک مشکل بزرگی است که سطح آگاهی بزرگران میگن قدر بالا نیست که امون یازماندی های و معرفتی که راجع به کشت و کشت و زراعت داشته باشن او رو مرفوع بسازه، خیلی کم مشوره میگیرن از متخصصین. در منطقه که شما هستین آیا بزرگان در وقت کشت میان از شما توصیه میگیرن، با شما مشوره میکنن یا نه؟
خب تا حد نسبت به گذشته بله، وضعیت باورمندی خود کشاورزان بیشتر شده، چون که نتیجه دیدم و خود شما می فهمیم پروگرام های خود ترویجی یا تغییراتی هم از طریق خود وزارت زراعت و ریاست های زراعت اینا برای کورس های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت برای دیاقین راه‌اندازی شده و اونا دیدم نتیجه دیدم وقتی که از اونا از تخمای اصلاح شده استفاده کنم، مثلا از روش های آبیاری که به حساب آب هدر روی یا زایات آب کمتر بشه استفاده کنم و دیگه مبارزه میخانیکی با آفات و امراض اینا بشه، دیدم و آموزش های دیدم و ترنینگ های هم میبینم خوشبختانه بله حال باورمندی خود کشاورزان زیاد شده نسبت به سالهای 10-15 سال پیش. بله حال بیشتر شده باورمندینا و از رهنمودهای تکنیکی متخصصین زراعت اینا استفاده میکنن و چون نتیجه مثبت و قناعت بخشی گرفتن. و بازم ما خواهش میکنیم که مؤسسات و سکتور خصوصی و همچنین ادارات دولتی و امارات اسلامی بیشتر بر روی خود ارتقای ظرفیت دیاقین بیشتر فوکس و توجه کنم، به خاطر از اینکه سطح آگاهی نا وقتی سطح آگاهی خود
بزرگان یا دهقان بلند برده شه و از طریق روش‌های کشت استفاده کشت متدای کشت روش‌های آبیاری دیگه استفاده از تخمای اصلاح شده کنترل امراض به روش میخانیکی یا به روش‌های کیمیایی اینا معلومات داده بشه اونا میتونم که بیشتر از خود سرمایه کم محصول بیشتری میتونم به دست بیارم که در واقع خود دیاقین معلم هم تولید کننده هم و مردمی که در شهر زندگی میکنم کنسیومر یا مصرف کننده هم بنابراین میشه که از طریق خود سرمایه گذاری بشه در قسمت خود ارتقای ظرفیت را اندازی و ورکشاپ‌ها و کورس‌ها برای دیاقین برای کشاورزان تا اونا از خود زراعت این کشت زراعت عنعنوی به زراعت عصری تبدیل بشه و محصول بیشتری به دست بیارم تا اقتصاد سطح اقتصاد اینا بلند بره.
تشکر بسیار زیاد انجینر صاحب صدیقی. بازم به شما برمیگردیم. یک شنونده به ما پیام فرستادن و او به گروسیتی ویلدی پیام که بیا با ستاس نظر میرمونو را بخرو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات آزادی رادیو کارکون کوردین که از ما خواست سلامونی دی از من داغا پستانه در طالبان شد داغا تاریک بند کردی داوز پل شریعت دلیازه بند کردی که داغا دا کم ترونش پا دا دوهی که وست و دا پا غی که ورسر لسلیک سنو داغا پار از ما پستانه دی که جواب راکی
دوی پختنه کردی دا خو پختنه کارشناسانه نده چه کارشناسان رو تا جواب وی که په دوه کې تړون کړي وی کني کړي خو کوکنارو کار خکار نه دی او منا کړي دی طالبان حکومت یو بل ګران اوریدونکو هم راخلو او چوغي چې ویل دي او بیا به احمدی صاحب ته ورسو.
سلام د ازادي رادیو ټولم کاران اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه مولوی خیر الله راشدی د هلمند ولایت څخه تاسو سره په تماس کیم. د طالبانو چې کوم کرکیله بند کړي ده د دې د پاره دوی باید بدري معیشت ورکړي او هغه څه وکړي چې د دې عام ولس چې کوم مشکلات یې هغه په حل سي. دا خو معلومه خبره ده چې په افغانستان کې داسې کار او کسب شتون نه لري چې په هغه باندې خلک مصروف سي. نو دغه کوکنار چې وه ډېر خلک یې مصروفه کړي وو خصوصا زموږ په هلمند ولایت کې. نو د دې د بندېدو سره ډېر خلک بېکاره سوي هم دي او نور هم داسې کار او کسب نه لري او خلک په ډېر بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي او کم شان چې د نورو هیوادو څخه افغانستان ته واردیږي هغه ورځ په ورځ یو په دوه پر ګرانیږي او همداسې کسان هم شته چې د خپل کور لګښت نه لري. نو کم صادرات چې موږ د افغانستان څخه لرو چې اوس موجوده کم کښتونه دي هغه یا د وچکلي د وجې څخه واده نه کوي او یا کې و هم کې په داسې بیې باندې دي چې هغه د کور بسنه نه کوي یا د خپل کور اړین لګښتونه نشي په پوره کولی. نو د دې لپاره یو بدلي معیشت ورته پیدا کړي او یا یو غم یې وخوري ځکه دا ملت او خصوصا دا ولس په ډیر بد اقتصادي وضعیت کې اوس ژوند کوي.
له راشدی صاحب څخه ډیر مننه. احمدی صاحب د راشدی صاحب خبرې مو واورېدې. هلمند نه تماس نیولې وایي بزګران د قدان په بد اقتصادي حالت کې دي، هغه څه یې کری حاصلات یې اخلي هغه کفایت نه کوي او د بدیل معیشت غوښتنه کوي. مخکې هم حبیب الله عین مشکل درلود، عین ستونزې درلودې. دوی ته که تاسو څه ویل غواړئ، یو بل د ما پوښتنه دا ده چې آیا دغه د سردخانو جوړول چې میوې پکې وساتل سي دا کېدای سي مشکل حل کړي تر څه حده پورې؟ کنه احمدی صاحب
مننه خیر سي سرور صاحب. زه یو څه رڼا پر دې موضوع اچوم. هغه کم رور چې پوښتنه وکړله کوکنار پر کم اساس بند شوي دي، مشر شیخ صاحب یو کلیپ خبر کړی دی چې په هغه کې شپږ دقیقې خبرې کړې دي. د کوکنارو بندېدل د تړون پر اساس نه دي بللي، بلکې دا ویلي دي چې دا زه د عقیدې پر اساس په قسم سره وایم چې د عقیدې پر اساس بندوم. ځکه دا یو یادوري وکړله چې زه څو ورځې مخکې د مخدره موادو یو مرکز ته ورغلم چې په هغه کې مثلا د معتادینو مرکز ته چې په هغه کې 1500 کسان په مخدره مواد روزد و پاره کې ډیر سنگین کسان او د شاري ځوانان هم موجود و چې هتا از ما ډیر زړه وي پر وس وزل سوچ دا خلک به یوازې دانه چې مثلا خارجان ته ستونزه ورسیږي، بلکې په افغانستان کې داخل زموږ ورونه بچان او دوستان په دې مشکل اخته دي. او بل اساسی خبره چې هغه بدل معیشت کوکنارو ز وړم کال پر رساتیس مستقیم به باغداری د مسول پتوګه چشپړل سوالیزما پلاس کې وي شپړ اسسټنټ می درلودل په دې بخش کې موږ اساسی کار کوي چې د کوکنارو بدل دوی ته اساسی کار وکړو او موږ په دې کې تقریبا 4000 بزګر ټرین کړل وته مو اساسی پروګرامونه جوړ کړل خپل په ټریننګو کې زه مشغوله وم او حتی مسولیت ما اخیستی و چې زه باید دوی ته روزنه ورکړم په خپله عادي ژبه او پښتو ژبه سره چې دوی بیا شکایت ونه لري چې زموږ سره پشي نه خلاصیږي. ما تقریبا د 2023 خطر تلرش پر 300 نه اتیا جریبه یوازې د شپاړس ډوله میوه باغونه په شپاړو لسوالۍ کې په کندهار کې جوړ شول. دا یوازې د روسافیس مستې فعالیت نه و بلکې د امارت د راتګ سره ټول مؤسساتو ته دا ویل شوی و او غوښتنه ځینې شوی وه چې دوی د کوکنارو پر بدیل کار وکړي او اساسي کارونه په زراعت کې وکړي چې بزګران ته ښه حاصلات او عایدات لاسته راشي او په راتلونکي کې دوی پر خپلو پښو ودرېږي او کوشش وکړي چې زراعت ته په مسلکي توګه مخه کړي. دا یعنی د افغانستان خاصتا په جنوبي غرب زون کې چې کم مؤسسات یا ادارات اخته و ټول د بزګرو سره په همکاري کې اساسي رول درلودي او ډېر ښه کار کوي. حتی موږ په بینینو افغاني یا پلکو ډالرونه د بزګرو لپاره مصرف کړل. حتی د درغلي دونه مخه مانی ولې و چې یو زره درغلي هم نه کېدل. ولې زه د بزګرانو ځینې ستونزې درته ذکر کوم چې زموږ بزګر خپل نه غواړي چې پر پښو ودرېږي، نه غواړي چې خپل اساسي کار وکړي او آینده جوړ کړي. ما په ټریننګو کې د بزګرانو ته ویل موږ یو د دوا پاشي د بچ په 5500 افغانۍ رانیول شوی و، یو اره په 3200 افغانۍ رانیول شوی و، امبارون باغونه دا هر څه مور تور کول او جوړول مو. بدبختانه دی به کوم ډ بچ موږ په 5500 افغانۍ ور کړې و، دی په 1400 کلدار پر نور خلکو خرڅولې. ما ول دا لار نه ده چې تاسو کوي اداره کم دانو. حتی باغونه لا خلکو خرڅ کړي و د ټرایلس سیستم یا ګډری باغونو اړوند موږ دوه اساسي کار ورته وکړي. یعنی بزګر به ویل چې موږ وس نه رسیږي، لیکن 200 جریبه ګډری باغونه چې د هر جریب تقریبا 2000 تر 2500 ډالر مصارف و، دا موږ بزګر ته په زاری ورکوله. حتی موږ زاری ورته کوي چې راسي دا باغونه موږ درته جوړو، روزنه موږ درکو، اساسي کار موږ در سره کوو. دا ټول کارونه په ورځو ورځو په شپو او حتی د شپې در 3 بجې پر مکار کړی دی. څوار له ساته مو په ورځ کې سفرونه کول، دغه سي ټریننګونه مو ورته جوړول، نغدې پیسې مو ورکولې چې کم امکانات موږ په لاس کې و شي مونږ جز نه درغولي. یعنی بزګر دا ایده نس کولای چې موږ سره تاسو کار نه دی سوی. حتی ما په ټریننګونه کې یو غوښتنه دی د دې څخه کوله چې تاسو مؤسسات ته تل ما تل کېږي یا د مؤسسات څخه تم تل مکوې چې تل به تاسو ته مؤسسات شاندر کوي. دا تاسو مبخوره مختکېږي، دا اساسي کار نه دی. سیدې مشتاز د پاره سمپلونه جوړو، تاسو ته باغونه درکو، تاسو ته مرسته درکو، لیکن تاسو هم ځانونه لټان ما مختکوي چې تل به کوشش کوي د مؤسسات خو مرسته راو بسي. تاسو پر خپل فکر کار وکړئ، پر خپل دماغ کار وکړئ، خپل هڅه وکړئ، خپل اولادونه وروزی، مسلکي زده کړې ورکړئ، د بزګر اړوند زده کړې وکړئ، د زراعت اړوند معلومات حاصل کړئ، د مسلکي کسانو سره مشورې وکړئ، روابط وساتئ، د دولت څخه غوښتنه وکړئ. په خپل په ګډه سره ځنی پروګرامونه موږ ته جوړول چې تاسو په ګډه راټول شئ. د کال مثلا هر څړی شلک ډیر شلک تاوان کوي، او تاسو یو یو لک د کال د داري ولسوالي بزګر راټول کړئ. اوس 300 400 بزګر مثلا په یو ولسوالي کې غټ غټ باغونه لري، یو یو لک افغاني جرا ټول کې دا چې 400 500 لک کېږي. نو دا که تاسو راولاړ شئ او اساسي سردخانه یا سړخونه جوړ کړئ یا داغه د پاره اساسي ګودامونه جوړ کړئ، دا تاسو د پاره د عمر د پاره اینده ده. او کولای شئ په دغه اصلات سره او په دغه ذخیره شوی مواد سره ډیر عاید لاسته راوړئ. که څوم پر تاسو لارې بندې شي، د صادراتو لارې نه وي، ولې په خپل داخلي بازار کې تاسو کولای شئ په شکه مت خپل اصلات چې ذخیره شوی یې هغه خرڅ کړئ. نو په اقتصادي بحث کې هیڅ کله باید بزګر او هغه کسان چې په زراعت بوخت دي باید نه مؤسسات نه بل چاته په تمسي او توقع یې دا نه وي چې دوی ته باید موته مرستې ورسیږي، بلکې دوی باید هڅه وکړي، کوشش وکړي او داسې اساسي غوښتنې د دولت وکړي چې هغه د دې آینده ور جوړوي. دا موقتي مرستې د وړو ور کول، د د غړو ور کول یا د دې سره نګجم رسته دا ساسم رسته نه دا ساسم رسته هغه دا هغه متل کړي دی وي د مایه خړل مرز د کوي ولې رز دک نو د ټول اساس دا دی چې د دې بعد هغه مسلکی کرن از د دې مسلکی د اصلاتو راټولول ز د دې هغه د صدراتو طریقې ز د دې هغه بستبنجي ز د دې اوس د ټول غټه بدبختی دا د پداوس بازارو کې کچیر د افغانستان ټول بزګر ما اوري تر ټول غټه درغلی بیرته دا غو بزګر کوي د دې خوانه بده تاسو باور وکي د رومیانو پر وخت سره کچونې رانی سي غلط رومیان یا خراب رومیان ما بین سورا چی د شور رومیانو دغه چې دی اندازه چې دا غ شاو خور تا چی په ما بین کې دا ورا چی حتی کله کله دا چې وخت راځي په پومبکه ډبرې اچولې د پارسل په ما بین کې چې دا خپل د دې پر عایداتو ډیر بد تاثیر کوي څوک به د دې خاصلات نه رانی سي او دا غتر څنګه د بندې پر وخت زرغونې کچونې کاروي چې بندې سمې پخېنې یا خرابې په زرغونو کچونې کې خرته د سیب د فار جوړې کچونې کاروي چې دا خپل هم د اسلامي نگاز خچم باز دي او هم د خپل اصلات سره ظلم دی موږ دې ته یو توصيه کوو چې تاسو را ولاړئ د خپل باغ یا د کښت اصلات چې کله تاسو را ټولوي پر درې برخه وويشي یو د هغه برخه چې د خانانو د فار یا ار خلک چې شي اقتصاد لري او شي غواړي د وغو د فار کې یو هغه چې میانه خلګي چوي زخم خا ډیر شي نه غواړم میانه مې غواړم وغو ته برابر کې یو هغه چې هغه ډیر غریبي چوي ما زه یو شي ما تر ورسي ارزان دي وغو ته هغه طبقه شي ور کوي او بدبختانه آتا په لیړیو په دکانو کې د دې د میوه وډل نه جز د دې خرڅول نه جز د دې په باغونو یا کښتونو کې د حاصلاتو راټولول دا ربسته بنجی لیبلینګ او نور دا اساسي نقطه چې هغه ډیر عادي شان دی او دې ته ډیر آیت پلاسر کوي هغه نه جز
ډیر ډیر مننه واقعا د غبسته بندي او بازار ته د حاصلاتو ارزه کول د ډیر مهم رول لري انجینر صاحب صدیقی د منطقې شما مشکلات در بسته بندي او ارزه حاصلات در بازار از چه قرار است عین چیز است یا اونجا حل شده در هرات
نسبتا به ولایات دیگه اینجا مشکلات کمتر است خود در کل مشکلات هست در قسمت بسته‌بندی و پروسس و خود چیز چون که خود شما میفهمید که امکانات کمتری وجود داره از جمله خود سردخونه و دیگه مثلا پیازخونه یا کشمشخونه ما وقتی که در دیاغین مکرم ما وقتی که تولید میکنن نبات به اون زمانی که تولید میکنن ما امکاناتی وجود نداره که اینا رو پروسس کنم بسته بندی کنم و ذخیره کنم تا به قیمت مناسب اینا به بازار عرضه بشه و در قسمت خود مارکتینگ هم مشکلاتی وجود داره خود نیاز مبرمه که به سر از این موضوعات توجه بیشتر بشه تا باشه که ما به فصل مناسب بتونیم خود دیاغین بتونن انمی محصول خور به وقتی که تولید میکنم به قیمت مناسبی به بازار بفروشم وقتی که عرضه میکنم بفروشم و از این استفاده کنم و متاسفانه مشکل هست تانوز و نباتات یا میوه‌جات و سبزیجات در فصلهایی که مثلا نیاز داریم از دیگه کشورها میه مثلا از ایران میایه با قیمت خیلی بلنده مردم خریداری میکنم متاسفانه اگر بشه که سردخانه و دیگه امکانات بیشتر بشه در بخش خود ذخیره سازی پروسس و بسته بندی توجه بیشتر بشه که خیلی بیتر میشه
اصلا سوال دیگه مییست صدیق صاحب محترم که دهقان چرا مجبور میشه که اما حاصل خود که داره به طریق احسنش به بازار عرضه نکنه بیشتر احمدی صاحب توصیه خوب داشتن گفتن به دهقانان که حاصلات خود را بسه بسته تقسیم کنین یکش اعلا دیگهش متوسط دیگهش پایینتر سالهای پیش اینجا یک کانتینر کشمش وارد کرده بودن او را کس نمی خرید بخاطر که وقت که دیدند او ریگ زیاد بود در این باره اگر دهقانان معلومات داده شد چی نظر دارین؟ صدیق صاحب
خیلی خوب است که دیاغین وقتی که تولید میشه به حساب محصول اینا به دست میای اینا سوردبری بندی کنم و درجه بندی کنم و هر کدوم به اساس همون درجه بندی و به بازار عرضه کنم و به فروش برسونم و ایتا نشه که مثلا همه به یک دست عرضه بکنم و تا ای که باز نگاه خود بازاریابی برای خود نبات یا میوه که اونا تولید میکنم مشکلاتی حساب از نگاه بازاریابی مشکل بود.
دیگه ای که
همیشه کنه سورت بندی کنم، درجه بندی کنم و به مارکت عرضه بکنم تا متقاضیان بتونم از اینا به شکل مناسب و درستی و استفاده بکنم.
بسیار زیاد تشکر. سو دقیقی دی خبرونی پاتی دی، دو دری دقیقی غوالو استفاده رو کو گرانو بزگران تو معلومات ورکو. احمدی صاحب محترم، په دې څو دقیقو کې تاسو د بدیل کښت په هکله په فجرده توګه دهقانانو ته او بزګرانو ته توصیه لري، مهرباني وکړئ. صدیقي صاحب به هم خپل توصیه وړاندې کړي، مهرباني وکړئ.
مننه سرور صاحب. بدیلونه بیخي زیاتې کچېر خلک کار پر وکړي یا بزګر کار پر وکړي، په اساسي توګه باغونه دي او د باغونو جوړول زلنده توګه وایم باید پراتلین کې ټوله په ډریپ سیستم ورزل سی هغه چې د هر شی باغ جوړوي. ولی بیا هم د وچکالۍ په مقابل کې زه درې شان توصیه کوم، یو د پسته باغ، بل د زیتون باغ، دریم د خرما باغ. دا هغه درې باغونه دي چې په ډیرو کم اوبو ورزل کېږي او ډیر اساسي تولیدات دي او حاصلات دي او د نړۍ په هر کونج کې استفاده ځنې کېږي او ښه پیسې ورګټي. دوهم تیلی نباتات چې په هغه کې دی کولای شي کنجته، جوار، سیادانه، زیتون، پنبه، بنګي، پلی، افتاب گردان، شرشم، سایبین. دا غ نباتات چې د دې څخه په زیاته کچه تیل تولیدیږي او دا تیل په ډیرو لوړو قیمتو خرڅیږي او اوس د زیاتو مرضی لپاره هم استفاده ځین کېږي، یعنی په طبابت کې د دغه تیل څخه ډیر استفاده کېږي. دریم تیبینه بوټی دي، یا تیبینه نباتات چې په هغه کې بیرته خپل سیادانه موجوده ده، په حدیث ثابته ده، هر مرض دوا ده او هر څوک ضرورت ورته لري. چې متاسفانه اوس موږ ته ټوله د پاکستان راځي، زیره ده چې هغه ډیر شاید لري او ډیر خلک یې اوس کوي او ډیره ښه نتیجه ورکړې ده. زعفران دي په هرات کې دونه بهترین زعفران کرل کېږي. د امارت په اول سر کې قیمت یو کیلو 50,000 افغانۍ وو، اوس په 1,15,000، په 1,10,000، په 1,15,000 افغانۍ د دې قیمت دی. او په نړۍ کې اولین سرټیفیکیټ د کیفیت پر اساس د هرات زعفران اخیستی دی او په کندهار کې بهترینه نتیجه زعفران ورکوي. انجد، سپیرکی، د خاکشیر، ریحان، مختلف نباتات چې هغه بدیلې کېدلی شي او هر څوک باید توجه ورته وکړي.
ډیره ډیره مننه احمدی صاحب. صدیقي صاحب، تاسو هم که د بدیل کښت په باره کې بزګرانو ته توصیه ولرئ، مهرباني وکړئ.
تشکر. ما هم تقاضامندیم که بزګران و کشاورزان به جای کشت خاشخاش کشت بدیل استفاده خود باقای پسته جور بکنن که نیاز به کم از زعفران استفاده بکنن. دیگه نباتاتی که واقعا به محیط توافق داره و نیاز به کم از استفاده کنن و همچنین وقتی هم که هر نباتی که کشت میکنم خود خور مطمئن بسازم، زیر نظر مشورای خود متخصصین زراعت بگیرم تا از این نتیجه خوب به حساب محصول خوب بتونم به دست بیارن و همچنین میشه که بر خود در قسمت صرف شوی آب اینام خیلی چه باشم آب صرف جویی کنن و آب بیرمانه استفاده نکنن تا با مشکل مواجه نشیم و استفاده موثر بشه از آب. تشکر از شما.
تشکر از شما. لطاسن ډیره ډیره مننه. په دې سره د آزادۍ رادیو د ژوند رنگونه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. زه لخپل درنو میلمنو هر یو انجینر مسعود شاه احمدی د زراعت پوهنتون پخوانی استاد څخه مننه کوم او دغه راز له معروف صدیقی زراعتي کارپوه څخه مننه کوم او له ګرانو اوریدونکو نه مننه کوم چې تماسونه او په خبرونه کې خپل نظریات وړاندې کړل او خپلې پوښتنې. تر راتلونکي اونۍ پورې او بلې خبرونې پورې تاسو په مهربان خدای سپارو. خاد، خوشاله او سوکاله اوسئ.